دا شکایت هم کوي چې خاروالۍ د دې ترڅنګ چې تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې د اسدآباد لارې کوڅې د سیلاب له خټو پاکې کړي، په یو شمیر ځایونو کې یې په خوړونو کې خپله ډیرانونه جوړ کړي او چاپېریال یې ککړ کړی دی.
اوس خاروالۍ ده، خاروالۍ که د اسدآباد په کوڅ ګوټ کې یو څه ګند بلا دغه راټول کړي هم راوړي، دغه ځای ته دی خوړتې ورارته په لر سر کې راټول کړي هم راوړي دلته ورارته دا خوړې ډب کو. خدای په لاس باندې دلته خو ماشومان دي، دا خو کلی دی، دا خو زنانه دي، دلته سپینګیری دي، دلته خلک دي، دا خو څه تش ډاک نه دی چې ته ګند راوړې دلته موږ ته خطا کې.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دوی تل هڅه کړي چې خار پاک وساتي، خو د امکاناتو او د پرسونل کموالی د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
زه دولس دیار لس کسان لرم او د ټول خار پاکېدل په دې یو ورځ کې ناممکنه ده، خو لګی دی او سبای وخت وتلی دی.
دا یوازې کونړ نه دی چې د خوړونو او لوی ویالو غاړې او حریمونه یې خلکو لادې کړي، بلکې د ننګرهار په څیر په لویو ښارونو او ولایتونو کې بیا لوی دولتي ویلې او د خوړونو زیاتې برخې هر چا تر خپل توان لاندې کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنې جایزې په اړه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت لخوا دی، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي او معیار هم ډیر معلوم هم نه دی، ډیر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو.
دا کړه له سر نه چې ګرد مخې خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړان ګېډی رپ نرمه ژبه راته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیره.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مورې خان دا سړی نه دی پیژندلې او د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورې خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه ناڅه یو دېرش پیښې شوې دي چې د 2013 کال د همدې په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دېرش پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د همدې مودې په نسبت په 50% زیاتوالی ښیي. د دې څرګندونو له مخې نامنۍ د خبریالانو د دوسیو نه څېړنه، د ډاره چونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو له خوا د خبریالانو وهل او ډبول د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي له عواملو څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړه چې د هرات او غور ولایتونه د 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 مواردو په ثبتولو سره د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د تاوتریخوالي زیات شمېر لري. د مې د میاشتې درېمه نیټه چې د رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کیږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر پوهان محمد رسول بابری وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبل واوښته چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله نانزي په ګډون نه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شو.
په کابل کې د کتاب د نړیوالې ورځې او د 1990 کال د زری کړ کې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړ کې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې. د ویل وکاله کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لادی ورسته به هم د لړۍ دوام ولري.
زموږ لپاره پکار ده چې موږ د کتاب د وادب لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږ هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یوم وار دی چې موږ د زری کړکۍ جایزه ورکوو.
د زری کړکۍ اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوي. په دې کتابونو کې راڅڅېدلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سورۍ گیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شاعر د عصمت الله ظهیر اثر او باور د معصومې غرنۍ اثر و. د زری کړکۍ اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومې غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه، داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان هغه ډیر ضعیف کس هم کولی شي چې له نورو سره مرسته وکړي.
د زری کړکۍ اکاډمي یو بل غړي طاهر زلن د عصمت الله ظهیر د کتاب په اړه خبرې وکړې. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومیږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلی د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعرۍ کې همیشه لوړ ارزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سورۍ گیسو او د نظیف تکل د راڅڅېدلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکۍ اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعرې فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یوه هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یوه هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه وه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیره مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې وه چې په دې وروستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره یې ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړه وشوي، ډېرې زیاتې ژباړه وشوي په ورستیو کلونو کې، په خصوصا په دې ورستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوی پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړه ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه دغه څه.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کېږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي، دکترا ورکول کېږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله، یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند، یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، او په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغه سی کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغه دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغه ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې پیدا تر څنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم. اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي، خاص نه ده. دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی همداسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي، داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډاله رامنځته شي، نو په دې ډول نشوي کېدای چې دایتي د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي را برسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي. د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتلا بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي. له وخت سره موضوعات بدلیږي، مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه لیوی خبر نه لیو لموحیت نه فرق لري. مثلا ز چکل بخار کې مو چکل 14 نه وشي چکل ډیر خلق شهیدان شي لدین پیخ نه ما تاسو یو ډول وی ضروری خبر را ده چې مونږ خپل احساس لیو موحیت سره ملکو ور سره یو ځای کوی بیا شاعری کو کچیر تا آرا پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي عاطفه ور سره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعری وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي دا خو به یو ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونه لولي
نه نه هیواد صاحب دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هماغه وخت به خلک ولولي ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال دی او سریزه ښکلې ده دته د تاریخ نقاش ویلی یعنی اوس فرزن لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي هلته دا کیسې ډېرې وي که نه خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال پخوانی چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا وسوه هغه وشوه کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي دا نوي شاعران نشي کوی دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راغلي درویش دورانی دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر لیکلی اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب باچا بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي مور ته به وایې چې ساړه مې شوي هسې ناجوړه یم نور څه خبره نه ده ته به ارمان زما کولی نه شي د کور کارونه به دې پاتې وي پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه ته به ارمان زما کولی نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولی درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولی چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دې هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم که کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولی شي
شاعری د سیدا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعری مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي بیا هغه لیکي.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کیږي. یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولای شي چې کمیما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي، نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنې دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کیناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي، موډ. بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه، داسې زیاتره وخت کېږي. یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول له مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنې داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې،
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو شاعري ته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب، د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې یېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه ګونګ جلی در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلی لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه و، خو په ژوند می شپاړس پسرلی تیر شوی و. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه، زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، تا تو خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، تو نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، والا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هیچ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلې وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تمکیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسی په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی، او د د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطبی افغان بولي او د د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوش کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفانی د اوش بولي. اوش یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه و. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویوي نه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم، په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بل هر دره بینوا شي، نو بیا له یو داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي:
اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکه، چې زغمله شم خدای دومره غم خوراکه. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بې اسرې پرېښودې، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودې، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه. مورې ما بچ کړه، دا آواز لزړه نه چرته وزي، د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوپتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې لسترګو نه دنیا ورکه وه، که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکه وه، څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمي زخمي مې چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله. خدایه اے خدایه، د غم لویې کیسه یې ماته پرېښودله. زما ګورده ښه وه، بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګورده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پرېوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نه و، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و. اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم. آه
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل تور کړه ضرور پزړ کې ما ته خدایا